افغانستان کې سهاره ته بجې شوې. په دې خبرونه کې مو بیا هم زه نوریاس نوري هرکلی کوم. واورو چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې پیل شوي د وسلوالو طالبانو ضد عملیات ښې نتیجې لري او ډېر ژر به د طالبانو یو مهم مرکز هم تصفیه کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې مو د کابل د پولیتکنیک پوهنتون د جیولوژي او قانونو د پوهنځي له یو شمېر استادانو سره خبرې کړې دي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د پاڅون کوونکو عملیات نن هم دوام لري. پاکستانی اس او ای آسیه بی بی چې تېره اونۍ د پاکستان سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم د هغې د اعدام حکم لغوه کړی و، د ملتان د ښار له زندانه خوشې شوې او یو امن ځای ته انتقال شوې ده. د امریکا د متحدو ایالتونو لوی څارنوال استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات نن هم ادامه لري. دا عملیات پرون پیل شول او د پاڅون کوونکو ملاتړ د افغانستان د ملي امنیت ځواکونه کوي. د ننګرهار د ولیویانو ته الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه وویل.
دا عملیات تر هغه پورې دوام ولري تر څو لکه څنګه چې د کوټو ولسوالۍ کې تعمیل شو، همدغه ډول په نازیانو ولسوالۍ کې هم پر بشپړ ډول مخالفین ورته پل شي او سیبا د دې استفاده شي.
په نازیانو کې نږدې 1500 ولسي کسانو د داعش پر ضد وسله راخیستې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره د سولې د هڅو او انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. دواړو مشرانو د افغانستان د سولې او په جنیوا کې د روانې میاشتې په وروستیو کې د جوړېدونکي غونډې په اړه پرون پر ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر غني د دې خبرو په ارتباط په ټویټر لیکلي چې میرمن مرکل د افغانستان ولس او امنیتي ځواکونو ته د ولسي جرګې د بریالیو انتخاباتو د ترسره کېدو مبارکي ورکړه او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. د دې خبرو نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. ترکیه وایي په سیمه کې به د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروژو ملاتړ وکړي. دا خبره پرون په کابل کې د ترکیې سفارت وروسته تر دې وکړه چې په ارک د ترکیې د چالیکول لینک شرکت سره د افغانستان د ټاپ په نوم د 1500 کیلو ولټ برېښنا مزید تیرېدو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د ترکیې شرکت به د ټاپ پر پروژې په ترکمنستان، افغانستان او پاکستان کې 1.6 میلیارډ یعنی 1.6 میلیارډ لګوي. دا پروژه به په دریو کلونو کې بشپړه شي چې د درکه به افغانستان هر کال له 1000 میګاوټ برېښنا څخه استفاده کوي او د ترانزیت له درکه به هم شاوخوا 1000000 ډالر ترلاسه کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی اس او ای آسیه بی بی چې تېره اونۍ د پاکستان سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم د هغې د اعدام حکم لغوه کړی و، د ملتان د ښار له زندانه خوشې شوې او یو امن ځای ته انتقال شوې ده. دا خبره د هغې مدافع وکیل او د اروپایي پارلمان مشر کړې ده. اروپایي پارلمان مشر انتونیو تجاني پرون په ټویټر د دغې اقدام په خاطر له پاکستاني چارواکو مننه وکړه او هیلې وښوده چې ډېر ژر به له هغې او کورنۍ سره په اروپایي پارلمان کې وګوري. آسیا بی بی مدافع وکیل سیف الملک له قوله بیا ویل شوی چې هغه له خپلې کورنۍ سره له پاکستانه وتلې، خدای نه څرګنده کړي چې دوی چیرته تللې. دی بی بی سي دا خبر ورکړی دی. له پاکستانه د آسیا بی بی د وتلو خبر داسې مهال خپریږي چې سغدریز اسلام پالی له بیک یا رسول الله ډلې د یو توافق له مخې چې هغه به د پاکستان له خاورې نه وځي، د نومبر په 3مه پراخې مظاهرې چې د سترې محکمې د پرېکړې په وړاندې پیل کړې وې پای ته ورسولې. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت تېرونی ویلو چې آسیا بی بی تر هغو به هر ته د سفر کولو اجازه نه لري چې سترې محکمې کې د دې دوسیه بشپړه شوې نه وي. آسیا بی بی وروسته له هغې چې په 2010 میلادي کال کې یوې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام محکوم کړه، اته کاله په زندان کې ساتل کېده. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال استعفا وکړه. جیف سیشن د ولسمشر ډونالد ترامپ له غوښتنې سره سم له خپل مقامه استعفا کړې ده. له دې استعفا سره د روسیې د تحقیقاتو د برخې د سلاکار رابرټ مولر برخلیک یو ډول مبهم شوی دی. سپینې مڼۍ وایي جیف سیشن د نومبر په 8 خپله استعفا ولسمشر ته وړاندې کړه او جمهور رئیس ترامپ هم هغه ومنله. د امریکا عدلیې وزارت د رابرټ مولر د کار په برخه کې ځانګړی صلاحیت لري. مولر دا مسله څېړي چې د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیې مداخله کړې کنه او د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ترامپ له ټیم سره همکاري کړې ده او کنه. روسیې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله رد کړې او ډونالډ ترامپ له روسیې سره هر راز ارتباط رد کړی دی. د ډنمارک حکومت درې ایراني فعالان په اهواز کې د وروستي برید د ستاینې په تور نیولې دي. د ډنمارک پولیسو پرون وویل دا درې تنه د ایران د اپوزیسیون د یوې ډلې غړي دي چې د ایران په اهواز ښار کې د خونړي برید ستاینه کړې ده. په دې برید کې چې د روان میلادي کال د سپتمبر په 2 د پوځي رسمي ګذشت په مهال وشو لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. د پولیسو په وینا نیول شوي کسان چې د اهواز د عربو د سیمې د خپلواکۍ د جنبش غړي دي ښایي نقدي جریمه شي یا تر 2 زندان شي. د ایران حکومت دغه ډله د اهواز په برید تورنه کړې ده. د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان د تیلو په بډایه سیمه کې د آزادۍ جنبش ډله د عربانو لپاره د یو بل هیواد جوړېدو په خاطر مبارزه کوي او دوی د اهواز په برید کې لاس لرل رد کړي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دهنی غوري ولسوالۍ کې پیل شوي د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات ښې نتیجې لري.
خوشبختانه زموږ کومندو او ځانګړي ځواکونه په دې وتوانېدل چې نن د دې ولسوالۍ مهمې قرې لکه احمدزایی او دشتک او چوک پورې وسلوالو تروریستانو نه بشپړې تصفیه کړو.
د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا د هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو څخه د دې هېواد د چابهار بندر چې د افغانستان لپاره یو مهم بندر ګڼل کېږي معاف کړی دی. سره له دې چې د امریکا کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په نتیجه کې ډیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت خپل کړ، ولسمشر ډونالډ ترامپ په دغو انتخاباتو کې د خپل جمهوري غوښتونکي ګوند بریا وستایله.
And last night the Republican Party defied history to expand our Senate majority.
سره له دې چې د منځمهالو ټاکنو کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیاسي اجنډا په اړه ضدونه قیز غبرګونونه لیدل کېږي، خو د ښځو لپاره یې پایلې تاریخي اهمیت لري. د خبرونې په دوهم نیمایي کې هم یو ګردی بحث لرو، یا ګردی میز لرو، د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د هغې څانګې چې د افغانستان تر ځمکې لاندې پانګې یعنی قانون د سروې او استخراج لپاره مسلکي کادرونه یا انجینران روزي له یو شمېر استادانو سره مخبري کړې دي.
مونږه خو چې درس ورکوه هیلم داد چې بالاخره به یوه راځي چې د دې وطن لپاره به زمونږ محصول او خپل وطن بالاخره به جوړ کړو. مونږ بل لار هم نه لرو.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اواز اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. افغان ځواکونه ادعا کوي چې په بغلان کې به د طالبانو یو ډیر مهم مرکز ډیر ژر تصفیه کړي. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې سکال د ژمي په درشل کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او د راپورونو له مخې روانه اونۍ په لسګونو افغان پولیس او پوځیان هم وژل شوي دي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي د جګړو له زیاتېدو علت د سولې په خبرو کې پرمختګ ګڼي او وایي هر لوری غواړي چې د سولې په خبرو کې ډیر امتیاز ترلاسه کړي. د سولې خبرې هم په دې وروستیو کې ګړندې شوي. پر دې سربېره چې د سولې خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په دې وروستیو کې په کابل او دغه راز قطر کې له دواړو د جګړې د دواړو لورو سره خبرې وکړي. موسکو به هم سبا د افغانستان د سولې په اړه د یو کنفرانس کوربه وي. که څه هم دې کنفرانس ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رسمي پلاوی نه دی استولی، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شپږ کسیز پلاوی په دې کنفرانس کې ګډون کوي. دغه راز ویل کېږي چې د طالبانو له لوري یو شمېر استازي هم په دې کنفرانس کې ګډون کوي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
په افغانستان کې د سولې د هڅو له زیاتېدو سره پوځي هلې ځلې زیاتې شوې دي. په دې ترڅ کې د بغلان پر دهنه غوري ولسوالي باندې چې په شمال کې د طالبانو یو مهم مرکز ګڼل کیږي افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته تیر شپه ناوخته د دې عملیاتو په اړه وویل.
د بغلان د دهنه غوري ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات چې موږ شروع کړي او خوشبختانه زموږ کومندو ځنګړي ځواکونه په دې وتوانېدل چې نن د دې ولسوالۍ مهمې قریې لکه احمد زئی او دشتک او چوک دا د طالبانو نه بشپړې وسلوال ترورستانو نه بشپړې تصفیه کو. عملیات موږ د ولسوالۍ د دهنه غوري ولسوالۍ په لور روان دي.
دفاع وزارت هیله مندی چې ډېر ژر به دهنه غوري ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه شي. د افغانستان دفاع وزارت په داسې وخت کې په بغلان کې د بریالیو عملیاتو خبر ورکوي چې روانه اونۍ یو شمېر رسنیو د طالبانو له لوري د بریدونو د زیاتېدو خبرونه خپاره کړو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي دي چې طالبانو د دوشنبې او سې شنبې په ورځو د ملي اردو او پولیسو 950 تنه په افغانستان کې وژلې دي. د ملي دفاع د وزارت ویاند د ځینو رسنیو دا اداره د وی چې د طالبانو بریدونه په روسیو کې ډېر شوي دي. غفور احمد جاوید وایي
په تېرو دوه میاشتو کې زموږ عملیات چې دي هغه ډیر زیات شوي دي. زموږ عملیات 30% عملیات چې دي ځانګړي عملیات او هوایي ضربې دا زیات شوي دي. د طالبانو تلفات چې دي تر 30% لوړ شوي دي. زموږ تلفات تر 40% پورې تر شوي دي.
په افغانستان کې د ژمي په درشل کې نور کلونه جګړې سړې دي، خو سږ کال د جګړو د زیاتېدو علت د سیاسي چارو د کتونکو موجب لمر په باور د سولې په خبرو کې پرمختګ دی.
د افغان حکومت او د وسلوال طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې یو څه پرمختګ دی کېږي. روسیې کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاده له طالب استازو سره په قطر کې مخامخ کېږي. نو د روسیې کې جمهور رئیس غني هم ویلي چې سوله به له طالبانو سره کېږي، البته د افغانانو مشکل باندې او د مخالفت هم په تماس کې دی، اما مشکل د افغانانو یې وغه یوازې تفصیلون کړي. نو په دې لپاره چې په دوه احتمالي راتلونکو خبرو کې هر لوری
تمه ده چې د جمعې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان د سولې لپاره غونډه وشي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا غونډه به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرانیسي. روسیې په دې غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان، هند، ایران، چین، پاکستان، د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو ته بلنلیکونه استولې دي. د افغانستان د حکومت استازی په دې غونډه کې برخه نه اخلي، خو د سولې د عالي شورا استازی به پکې ګډون وکړي. طالبان هم خپل استازي د ماسکو غونډې ته لیشي. د دې ترڅنګ د رواني میاشتې په اخیره کې په جنوا کې د افغانستان د سولې لپاره یو مهمه غونډه جوړیږي چې په هغه کې د افغانستان د حکومت چارواکي ګډون کوي.
و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې پیل شوي وسوال طالبانو ضد عملیات ښې نتیجې لري او ډېر ژر به هم په سیمه کې د طالبانو یو ډېر مهم مرکز تصفیه کړي. د پلاس حال کې چې په وروستیو کې جګړو بیا زور اخیستی دی، سیاسي چارو یو شمېر کتون کې په دې باور دي چې د جګړو د زیاتې دو علت د سولې په خبرو کې پرمختګ دی. لکه څنګه چې مو واورېدل سبا به هم موسکو د افغانستان د سولې په اړه د یو کنفرانس کوربه وي.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یو والی ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی. موږ دې ته وحس
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قام و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت رو بکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې به هم د افغانستان د سولې روانې هڅې څېړو. د افغانستان جمهور رئیس د امریکا له بندیزونو د چابهار بندر د مستثنا کېدو هرکلی وکړ. د امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت په چابهار بندر کې د ایران یوه لویه پروژه له وروستیو بندیزونو مستثنا کړې. دغه پروژه د دې لپاره له بندیزونو معاف شوې چې په وچې پورې د حصار افغانستان لپاره خورا اهمیت لري. د هند سمندر په بندر کې دغه پروژه تېر میلادي کال ناوخته پرانستل شو چې ډېره برخه د هند لخوا رغول کېږي. نور تفصیل دې سلام مسالې پر رپورټ کاورو.
د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا متحده ایالاتونو د ورستی تصمیم هرکلی وکړ چې ویلې دي چابهار بندر به د امریکا له تازه بندیزونو په امان کې وي. د افغانستان د ولسمشر یو ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت له تیرو شپږو میاشتو د چابهار بندر د برخلیک او له دغو بندیزونو د بچ پاتې کېدو لپاره مذاکرې کولې. دغه بندر نه یوازې افغانستان ته په اقتصادي پراختیا کې حیاتي ارزښت لري، بلکې د سیمې مرکزی آسیا او هندوستان لپاره هم مهم بندر دی. د سیمې پر سوداګري او اقتصادي وده مثبت اغیز کوي. د چابهار بندر پروژه د افغانستان لپاره خورا مهمه ګڼل کیږي چې د مځکې له لارې د تجارت زمینه ورته برابرېږي. د دې تر څنګ د اسلام آباد سیال هندوستان ته زمینه برابروي چې له منځنۍ آسیا او افریقا سره د تجارت لپاره پر پاکستان خپل اتکا ختم کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر اقتصاد له لګول سویو بندیزونو د چابهار بندر د اورګاډي د ورغځېدلې پټلۍ پروژه او افغانستان ته د ایران د تیلو انتقالات مستثنا کوي. ایران هڅه کوي چابهار بندر له مشهد څخه چې د ترکمنستان پر سرحد پروت دی تر زاهدان پورې چې د پاکستان او افغانستان پر سرحد پروت ښار دی د اورګاډي د پټلۍ په ذریعه وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي له دغو بندیزونو دغه استثناء د افغانستان له بیا رغونې سره د مرستې او اقتصادي پرمختیا په هدف ده. پر ایران د امریکا د بندیزونو خبردارایو هندوستان د دغه بندر د مالی ملاتړ او پرمختیا لپاره زړه نزړه کړی وو. دغه بندر به د پاکستان پر کراچي بندر د افغانستان اتکا ختم کړي. هندوستان له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو 2 میلیارد ډالر لګولی دي. په اقتصادي لحاظ د افغانستان د ملاتړ هدف دا ګڼل کیږي چې کابل پر بهرنیو مالی مرستو ډیر متکی نه وي او د تریاکو د تجارت مخه ونیسي چې د طالبانو د عوایدو عمده سرچینه ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه له 1990 کلونو راهیسې له هندوستان سره نږدې اړیکې لري، بلخوا له نوې ډیلی سره د تهران اړیکې دوستانه ګڼل کیږي.
و مردل چې د افغانستان جمهور ریاست د امریکا د هغه پریکړه هر کله وکړ چې پر ایران د لګول شو بندیزونو څخه د هیواد د چابهار بندر چې د افغانستان لپاره هم ډیر مهم ګڼل کیږي معاف کړی دی. د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د هغه څانګې چې د افغانستان تر ځمکې لاندې پانګې یعنې قانونو د سروې او استخراج لپاره مسلکي کدرونه یا انجینران روزي له یو شمېر استادانو سره مو په یوه ګردي میز کې خبرې کړې دي.
مونږ خو چې درس ورکوو هیله مند ده چې بالاخره به یو ورځ راځي چې د دې وطن لپاره به زمونږ محصول او زمونږ هر وطندار به دومره مینوال وي چې د خپل وطن لپاره به قرباني ورکوي، خپل وطن بالاخره به جوړ کړو. مونږ بل لار هم نه لرو.
یو استاد کې خودش احساس مسؤلیت میکنه د مقابل امو محصول او د مقابل جوان کشور، بعضی موارد اظهار میکنه که یعنی تشویق میکنه که یک محصول با درس و با تدریس و با تعلیم و تحصیل
زمونگا ماش پا دی اندازه مونگ نواره چه صرف اغا زمونگا اولی ضرورتون و بندی رفع چه ده خپل ماشمان و ده فامیل مونگا اضافی ماش و پیسو سر مینه نده زمونگ مینه ده وطن سر ده زمونگ مینه ده خپل وطن ده بچان سر ده ترچو پا سوکال و آرام جوند ولرو.
د کابل پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي او قانون د پوهنځي له استادانو سره مو دغه بحث کړی دی. خبرونه د روانې خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلئ، لیدلئ او لوستلئ سئ. ازادي رادیو ټکی کام.
د سهار اته بجې او اتلس دقیقې دي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې له وسلوالو طالبانو سره د نښتو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو تلفاتو ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا لسګونو د پولیسو افسران او د ملي اردو سرتیري د دوشنبې او سه شنبې په ورځو په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د نهو حملو په نتیجه کې وژل شوي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په فراه، کندهار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو حملې یادې کړې او ویلي دي په ټوله کې طالبانو د افغانستان په 9 ولایتونو کې د دوشنبې او سه شنبې په ورځو حملې کړې چې په نتیجه کې 950 پولیس افسران او سرتیري وژل شوي دي. طالبان ویلي چې په فراه ولایت کې یو شمیر مرکزونه نیولې دي او وسلې هم د دې ډلې لاسته لوېدلې دي. ورځپاڼې د کندهار ولایت یادونه کړې چې تر یو کال په زیاته موده کې دا ولایت آرام و، خو د کندهار د مخکنی امنیې قومندان جنرال عبدالرازق له وژل کېدو سره په دې ولایت کې امنیتي وضعیت تر مخکې هم خراب شوی دی. نیویورک ټایمز په داسې حال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو اوښتو خبر ورکوي چې ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې د ناټو له عمومي منشي سره د سه شنبې په ورځ په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه لوړ توان لري او د شاغلی غنی په وینا د افغان ځواکونو په اړه قضاوتونه باید عادلانه او سم وي. سټارز اند سټرایپس ورسپانې بیا لیکلي، د ناټو عمومي منشي پر ننګونو سربیره له افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې په اړه ژمنه کړې ده. ینس ستولتنبرګ د سه شنبې په ورځ په کابل کې وویل، په افغانستان کې وضعیت ستونزمن او د تاوتریخوالي شاهد دی او بې ثباتي سته. ستولتنبرګ همداراز زیاته کړه چې په افغانستان کې ننګونې کمې نه ګڼي. د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په وینا د افغانستان تر 10 کلنې جګړې او افغان ځواکونو ته تر تلفاتو او وشتو وروسته په دې هېواد کې د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې بې نتیجې پاتې سوي دي. د ناټو عمومي منشي د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتېدو لامل د نړیوالو ځواکونو له نظامي عملیاتو څخه ګوښه کېدل ګڼي، ځکه دا ځواکونه خپل افغان همکارانو ته پر سلا ورکولو او روزنه یې تمرکز کوي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې دې ته هم پام کړی چې ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د ناټو ماموریت ننګونو ته اشاره کړې، خو بیا یې هم په دې هېواد کې سولې ته هیله څرګنده کړې ده. د ورځپاڼې په وینا، په داسې حال کې چې امریکایي او ناټو ځواکونه رسمن د افغانستان په جګړه کې ګډون کوي، بیا هم د طالبانو له حملو یا دولتي ځواکونو ناخوښۍ سره مخامخ دي. سټارز اند سټرایپس د بیلګې په توګه پر میجر برنت ټیلر حمله یاده کړې چې د شنبې په ورځ په کابل کې په یو روزنیز مرکز کې وژل سو. د ورځپاڼې په وینا، د روان کال پر مهال دا څلورم ځل و چې افغان ځواکونو پر خپلو نړیوالو همکارانو حملې کړې او هغوی یې وژلي دي.
سره له دې چې د امریکا کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په نتیجه کې ډیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت خپل کړ. ولسمشر ډونالډ ترامپ په دغو انتخاباتو کې د خپل جمهوري غوښتونکو ګوند بریا وسته. له تفصیل د احمد شبر پر راپورټ کورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د دې سربیره په انتخاباتو کې د بریالیتوب اعلان وکړ چې په استازو جرګه کې د سیال ډیموکرات ګوند مخته شوی دی، خو په سینا کې بیا هم جمهوري غوښتونکو مخکې دي. په دې ډول د لومړي ځل لپاره د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د امریکا د کانګرس واک وویشل شو. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې پر مهال وویل، یوه ستره او فوق العاده ورځ ده. تېره شپه جمهوري غوښتونکي د سنا په مجلس کې زموږ د اکثریت له ډېرېدو سره تاریخ ته د مبارزې بلنه ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو په استازي جرګه کې 415 څوکۍ دي چې د اکثریت لپاره 213 څوکیو ته اړتیا ده. د نومبر د شپږمې نیټې د انتخاباتو د نتیجو له مخې ډیموکرات ګوند په استازو جرګه کې 240 څوکۍ خپلې کړې دي او 193 څوکۍ هم جمهوري غوښتونکو. د 22 نورو څوکیو نتیجې لا را روانې دي، خو واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند د سنا له 100 څوکیو څخه 250 خپلې کړې دي او په دې ډول اکثریت ګټلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په استازو جرګه کې د خپل ګوند د لږو څوکیو د ګټلو له امله متقاعد او رسنۍ ملامته کړې او دوی خپل دښمنان بللي، خو د دې سربیره د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو هیله وکړه چې د استازو جرګې په نوي مجلس کې قوانین تصویب کړي. ولسمشر ټرمپ وویل، ډېر ستر کارونه شته چې موږ یې یو ځای ترسره کولی شو. په دې خبري غونډه کې ښاغلی ټرمپ پر هغو جمهوري غوښتونکو هم انتقاد وکړ چې له ده څخه یې د مرستې غوښتنه نه وکړي او د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې د ده هرکلی نه وکړی او ناکامه شول. ده دا ډېره بده هڅه وګڼله. ډیموکراتانو بیا د استازو په جرګه کې د اکثریت تر ترلاسه کولو وروسته وویل چې ډونالډ ټرمپ د مالي چارو په برخه کې شایي په ټکر کې شي. ډیموکراتانو دا خبره هم وکړه چې د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال به د ټرمپ او د روسي چارواکو ترمنځ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د اړیکو تحقیقات پیل کړي. ولسمشر ټرمپ ډیموکراتانو ته خبرداری ورکړ چې دا هڅه کولی شي چې حکومت په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ کړي او ملامتي به یې بیا پر دوی وي. عادتا د امریکا په منځمهال انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پرتله لږ خلک برخه اخلي، خو روان کال په بېساري ډول خلکو رای ورکړي.
د امریکا د منځمهاله د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو او د غرض د یو شمیر ایالتونو د والیانو او د ایالتونو د اسمبلو لپاره په انتخاباتو کې دا ځل ښځې ډېرې ځلېدلې دي. د امریکا په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه د ازادي راډیو د خبرې د مرکزي څانګې راپور فرشته جلزی اوروي.
په امریکا کې د سیاسي کتونکو په باور په دغه هیواد کې دا وار انتخابات د ښځو لپاره تاریخي پرمختګ ثابتېدلی سي. داسې ګڼل کېږي چې د کانګرس د استازو په مجلس کې د ښځو شمېر به پر 100 واوړي. دا په امریکا کې ساری نه لري. حتی د سنا لپاره د ښځینه کاندیدانو مبارزې څرګنده کړې چې یو تاریخي بدلون را روان دی. د امریکا د سنا مجلس په 100 کلن تاریخ کې اول وار دی چې له اریزونا ایالت یوه ښځه سناتوره ورځي. جمهوري غوښتونکي کاندیدا مارتا مکسالی د امریکا د هوایی ځواکونو متقاعده ډګرواله وه. په 1991 میلادي کال کې د امریکا د هوایی ځواکونو د پالیسۍ تر بدلون وروسته هغه لومړۍ ښځه وه چې د جګړې ډګر ته یې پروازونه پیل کړل. د هغې په مقابل کې د ډیموکرات ګوند کاندیدا کریستین سینما ولاړه وه چې اول وار د همجنسګرایانو له منځه راپورته شوه او سنا ته یې ځان کاندید کړ. داسې ګڼل کېږي چې نانسي پلوسي له کالیفورنیا د ډیموکراتانو کاندیده به د امریکا د استازو مجلس د مشرتابه چوکۍ ترلاسه کړي. د استازو په مجلس کې د ډیموکرات ګوند استازي نانسي پلوسي د سه‌شنبې په ورځ په واشنگتن کې د ډیموکراتانو غونډې ته وویل یو ډیموکرات کانګرس به د ستونزو پر داسې حل کار کوي چې موږ سره نږدې کړي، ځکه موږ ډېر اختلافات تجربه کړي دي. امریکا خلک سوله غواړي. هغوی غواړي چې د ژوند مثبت تغییر ته یې کار وکړو او زموږ د کار پایلو ته ګوري. داسې ګڼل کېږي چې په امریکا کې په انتخاباتي مبارزو کې سږکال د ښځو د زیات ګډون او فعالیت یو دلیل د ښځو په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بحث پارونکي نظریات وي. په امریکا کې له ښځو سره د جنسي تشدد او تبعیض پر ضد کمپاین میټو په امریکا کې د سترې محکمې د رهبري پلاوي ته د برت کوینا انتخاب او پر هغه د یوې ښځې لخوا د جنسي زیاتی تور لګیدل ډېرې ښځې وهڅولې چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. همدارس داسې ګڼل کېږي چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره په انتخاباتي مبارزه کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدې هیلري کلنټن ماتې هم د ښځو په هڅولو کې رول درلود. د 2018 میلادي کال د جنوري په میاشت کې سلګونه زره امریکایي ښځې په واشنگتن کې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره مارش ته راووتې او غالبا د دې جذبه یې په ښځو کې زیاته کړه چې ځانونه کاندید کړي او ښځو ته رای ورکړي. ژورنالیستي وینډي ساش د امریکا په ټاکنو کې د ښځو د رول په اړه یو مستند فلم د سرج جوړ کړی دی. هغې فورس پرونې ته په یوه مقاله کې لیکلي، د یوې ژورنالیست له نظره زه د یوې یا بلې خوا پلوي نشم کولای او شخصي احساسات باید جلا وساتم، خو دا ور مسله شخصي ده، ځکه داسې احساسوم چې زموږ د هیواد د ډیموکراسۍ د روح په اړه پریکړه کیږي. هغې د امریکا په یل پوهنتون کې د ښځو کمپاین پوهنځي د مشرې پاتي روسو په حواله لیکلي، د دې انتخاباتو زړی د ښځو دی.
د امریکا د کانګرس د منځمهاله او د یو شمېر ایالتونو د ګورنرانو او د ایالتونو د محلي اسامبلو او د انتخاباتو په باب مو اوریدل چې دا ځل ښځې ډېرې بریالۍ شوې په بېساري توګه. یوه هم د صفیه وزیر په نوم یوه ځوان افغاني الاصل امریکایي ده چې د امریکا په نیو هامشر ایالت کې د استازو د مجلس د غړي په توګه ټاکل شوې ده. په دې اړه راپور د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
طبي متخصصان خبرداری ورکوي چې د انټي بیوټیک درملو په وړاندې د بکتریاو مقاومت په زیاتېدو دی او که دغو درملو استعمال کم نشي ممکن په اوسنیو درملو اکثره ناروغي درمل نشي. اسمت سروان نور تفصیل وروي.
متخصصان اټکل کوي چې که هیوادونه لومړیتوبونه بدل نه کړي د موجودو درملو په وړاندې به د باکتریاو مقاومت زیات شي او په اروپا، شمالي امریکا او استرالیا کې به میلیونونه انسانان په میکروبي ناروغیو مړه شي. د اقتصادي همکاري او پراختیا ادارې یا OECD خبرداري ورکوي چې که د انټي بایوټیک به ضرورت استعمال او په روغتونونو کې تر اندازې زیات تعقیب کم نشي، د خلکو روغتیا او مصرف به د فاجعې تر حده له ناوړو پایلو سره مخامخ شي. له هغې څېړنې سره سم چې روانه اونۍ خپره شوه، په 2015 میلادي کال د درملو په وړاندې د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له کبله په اروپا کې تر 3000 زیات خلک مړه شوي دي. د دې ادارې په دې راپور کې ویل شوي چې تر 2015 میلادي کال پورې به له درملو سره د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له امله 2,400,000 تنه مړه شي او د داسې ناروغیو په تداوی به په هر هیواد کې په متوسط ډول د کال 3.5 میلیارد ډالر لګښت وشي. د اقتصادي همکاري او پراختیا ادارې د عامې روغتیا مشي میشل سیچینی فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې د درملو په وړاندې د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له کبله له وړاندې څخه د هیوادونو مصرف په متوسط ډول په 10 کې لس زیات شوی دی. دا وایي چې که هیوادونه توجه ونه کړي دا مصرف به تر دې هم زیات شي. سچینی وایي چې د درملو ډېر استعمال سبب کیږي چې باکتریاوې د انټي بایوټیک درملو په وړاندې مسؤونیت یا مقاومت پیدا کړي. په بېوزلو او له اقتصادي پلوه متوسطو هیوادونو لکه اندونیزیا او برازیل کې سر له اوسه په سلو کې شپېته باکتریاوې لږ تر لږه له یو ډول انټي بایوټیک درملو سره مقاومت لري. تر 1928 پورې چې انټي بایوټیک جوړېدل د اکثرو باکتریایي ناروغیو په وړاندې انسانان بېوسه ول.
د سهار اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات نن هم دوام لري. پاکستاني ایسوی آسیا بیبي چې تېر اونۍ د پاکستان سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم د هغې د اعدام حکم لغوه کړی و د ملتان د ښار له زندانه خوشې شوې او یو امن ځای ته انتقال شوې ده. د امریکا د متحدو ایالتونو لوی څارنوال جیف سیشن استعفا وکړه. ډونالډ ټرمپ هم د هغې استعفا ومنله. د ډنمارک حکومت درې ایرانی فعالان په هواس کې د وروستي برید ستاینې په تور نیولې دي. ازادي راډیو او رایډ خبرونه په دې برخه کې هم یو بحث لرو. د کابل د پولیټکنیک د پوهنتون د جیولوژي او قانونو د پوهنځي یو شمېر استادان په دې وروستیو کې جرمني او د چک جمهوریت پوهنتونونو ته رابلل شوي چې په یو لنډ علمي پروګرام کې د هغو مضامینو په اړه نوې زده کړې ترلاسه کړي چې د پولیټکنیک په تدریسي نظام کې نوي شامل شوي او دوی محصلینو ته تدریس کوي. یو شمېر دغه استادان په پراګ کې د ازادي راډیو مرکزي دفتر یعنې زموږ مرکز ته راغلي وو. دفتر ته راغلي وو په یوه ګردي میز کې مې د دې پروګرام په پولیټکنیک کې تدریس د څرنګوالي د جیولوژي او قانونو لپاره د مسلکي کادرونو د روزنې او اړوندو ځینو نورو مسایلو په اړه بحث وکړ. د بحث په پیل کې استادان خپل ځان نه راپېژني.
اسم ما سید عزیز سادات، استاد پوهنتون پولیتکنیک کابل از دپارتمنت انجینری جیولوژی و اکتشاف معدن.
زمانم اولا یوسف زید د کابل د پولیتکنیک پوهنتون د جیولوژی او قانون پوهنځی د اکتشاف د انجینری د څانګې استاد.
زمان الله زاهد یم د کابل پولیتکنیک پوهنتون د قانون او جیولوژی پوهنځی د په پرانیسته توګه د قانون د رایستلو انجینری څانګې استاد یم.
محمد تمیم احمدی، استاد دپارتمنت انجینری معدن مواد مفید پوهنتون پولیتکنیک کابل.
تاسو ټولو استادانو ته خرغ لاست وایو. لومړنۍ پوښتنه داسې وکړو چې له هغه ځای چې موږ معلومات لرو د لومړي ځل لپاره په دغسې یو علمي پروګرام کې تاسو د چک جمهوریت تراکتر غلی یاست، د چک دی یو پوهنتون په همکاري تاسو ته په افغانستان کې د تدریس نوي مضامین ټاکل شوی او دغه کار کولیم لپاره چې مو تجربه زیات شي چې وکول شي نور مثلاً غروزی د چک په دغه پوهنتون کې تاسو ته نوي معلومات ترکول کیږي، نوي میتودونو سره آشنا کیږي. څه مو ولیدل؟ ساده صاحب شما اگر لطف کنین در مورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. نظر به ارتباطات قبلی که بین پوهنتون پولیتکنیک کابل و پوهنتونای جرمنی وجود داشت و با کمک پوهنتون فرایبرگ آلمان و با همکاری جی آی زید ما تقاضای زیر داشتیم که کوریکولوم ما جدید شود و اینا با همکاری جی آی زید امی پروسه را پیش بردن و چند وقتی سر از این کار شد و بالاخره کوریکولوم ما با سیستم جدید عیار شد و اینا بر ما وعده دادن پوهنتونای فرایبرگ و خود مؤسسه جی آی زید که در این راستا شما را همکاری میکنیم و ترنینگ ها را پیش میبریم برای استادای شما که تجربه حاصل کنن. با این ارتباط ما را استادای ما را چندین بار با کشورهای مختلف اینا دعوت کردن و همی پروسه را پیش بردن.
سعادت صاحب ببخشید میخوام بفهمم که تا حال چیزی که برای شما تدریس شده یا چیزی را که دیدین فکر میکنین که این اونمو چیزی بود که شما میخواستین یا ضرورت شما را مرفوع میتونه بکنه در همی مقطع کوتاه؟
خب ما در راستای دروس خود مشکلات را البته داشتیم و چون که مفردات درسی ما جدید شده و کوریکولوم جدید است، همه پروگرامی را که بر ما پیش میبرن بر ما یعنی کمک میکنه بر پیشرفت خود همو تجارب ما کمک میکنه.
خب به نظرتان کافی نیست؟
کافی بله. نیست به خاطر از اینکه ما با ترنینگ های بیشتر ضرورت داریم. بله
چون بازم میام به شما یوسف زیست تاسو څه فکر کوي چې داسې پروګرامونه یا په دغه لنډه موده کې چې مو اوریدلې دي او لیدلې دي په علمي ساحه کې دلته په دغه پون چارلس پونتون کې چې په پراګ کې دی، دا ارزوي ایا مرسته سره کولای شي چې تاسو وکولای شي د همدغه نوې تجربه په اساس باندې محصلین لدینه ګټه پورته کړي، یعنی هغه چې تاسو زده کړی کوئ شي یو څه ګټه ورسوي؟
هو بالکل، دغه پروګرامونو مفیدیت او موثریت ډیر زیات دی. زه مثبت ارزیابي کوم د دې لپاره کوم امکانات چې په غربي هیوادونو او په باندینی ملکونو کې دي، کوم لابراتوارونه چې دلته دي په افغانستان کې نشته، نو د همدې لپاره اول خو زه مننه کوم د جی ای زد د موسسې څخه چې موږ څخه سره مرسته کړې ده او موږ ته ډیر مجهز لابراتوار جوړ کړی د منطقې په سطح، او هغه وسایل چې موږ ته راوړي دي په هغې باندې کار کول پرته له تجربې څخه ډېرې ستونزې جوړوي، او د دغې لپاره چې موږ خپل ټول مشکلات حل کړي وي، موږ څو سفرونه لرل، چین هېواد ته لاړلو، هلته تقریبا 15 شپې موږ عملا په پرمختللو وسایلو کار وکړلو، اوس راغلی وو د چک جمهوریت چارلس پونتون ته، دلته په هغه وسایلو او لابراتواري وسایلو البته موږ کار وکړ چې په افغانستان کې نشته. کچیر په افغانستان کې وای نو دا خو به و چې مونږ یو خارجي پروفیسر دعوت کړی وای، نو ټول استادان ترې ګټه پورته کړې وه. چون دغه وسایل په افغانستان کې نشته، نو دا ضرورت پیدا شو چې موږ سفر وکړو دغه هیوادونو ته.
تاسو خبره زما کنه غواړم قطع کوم، تاسو خپل ځوانان یاست او تاسو ځوان نسل د افغانستان راتلونکي علمي کادر روزی، دواړو برخو کې چې تاسو نور کسان روزی زخت زیاته ورته اړتیا لیدل کیږي، یعنی د قانون د استخراج او اکتشاف په برخه کې او هم د راس پړلو په برخه کې، دا هغه دواړه دي چې کېدای شي راتلونکي افغانستان له اقتصادي پلوه په خود کفایي ودروي. دغه برخه کې تاسو چې اوس وینئ، آیا کافي کسان روزل شوي دي؟ آیا دغه پولیټکنیک دومره توجه دغه برخه ته ډیره کړې ده؟
بالکل، کاکړ صاحب د خیر اوسي ډیر کار کړی دی پولیټکنیک ته په دې ورځو کې.
منظور تاسو کاکړ صاحب د پولیټکنیک رئیس؟
او د پولیټکنیک رئیس ډیر هڅې پیل کړي، او هڅه یې دا ده چې ځوان کادرونه وروزي او خارجي ودونو ته د ټریننګ لپاره واستوي. همدغه پایلې دي چې موږ دلته راغلي او عملان کار کوو، هغه څه موږ زده کوو چې دغه د زده کولو امکانات په افغانستان کې نشته. مخکې ما هم یادوري وکړه چې کوم لابراتواري وسایل چې په دغه پونتونو کې دي، موږ دغه عملان کار پی وکړ، ډیر شان هم زده کړل، هغه څه زده کړل چې دغه زده کول په افغانستان کې ناشونی ول، کوم وسایل چې دلته دی حالت نه ول موږ زده کړل، او پراتلونکي بابا عملاً مونږه داغه څخه ګټه پورته
کړل. زاهد صاحب، تاسو سره چې مونږ مخکې خبرې وکړلې دی به سم زیادونه مو کړل، او هغه چې دغه پروسې ډیر وخت ونیو، تقریبا شپږ اته میاشتې وخت ونیو، مشکل چیرې و؟ ولې کله چې پراګ دغه بلن تاسو منل چې تاسو راو بولی دلته او خپل هغه علمي تجربه تاسو سره شریک کړي، دغه پروسیجر ول دومره ډیر وخت ونیو؟
مننه کوم، مونږه د دې پروګرام شروع یو ځل په تیر کال کې 15 ورځې د پاره چین کې وشوه، او هغه وخت برنامه دا سو چې 15 ورځې د دې اتشل ورځې به موږ په جرمني کې د دې ادامه د دې ټریننګ ادامه به په جرمني کې وي. نو غلطه چې کله د جرمني د هیواد نه دعوت نامه راغله، په خپل په تحصیلات علی وزارت کې په خوشنۍ سره وایم چې بعض مشکلات موږ د پاره جوړ شول، چې موږ د پاره او چې تاسو کله اورپا ته ځئ نو تاسو باید په اکاونټ کې پیسې ولرئ، او تاسو باید دلته صحیح تضمین ولرئ چې تاسو بیرته راشئ. نو هغه پروګرام زموږ هغه واجب نه چې هغه مشکلات وو چې موږ هغه مقابل کې ودی،
یعنی فکر کوي چې اوس هم داسې مفکوره موجوده ده چې د پولیټکنیک او استاد چې دومره کلونه درس وایي، ماستری اخلي، ماستری نه وروسته مثلا شاید دکتورا چا پیل کړی وي، یعنی د دې ورشته چې هغه به پاتې شي په داسې لنډو سفرونو کې چې دا اوسه دوی دومره سخته کړی چې تاسو باید ضمانت هم ورکړي.
زموږ پروګرام کې چې کومه موږ چې دلته راغلی د دغه استادان چې د ګروپ کې راغلی، ار یو 2023 زل تلور زل جرم یا اروپا یو هوا ترغلی ټریننګ لپاره نو څوک سپوري نه دی پات شوی. موږ زمونږ دلیل هم دا و چې تاسو موږ باندې دومره فشار مراوړي ځکه موږ پات کړی مو یو ځل نه دوه ځل درې ځل موږ تللی یو او زمونږ کوم هدف چې لرو تاسو زمونږ هدف ته احترام ولرئ. زمونږ هدف دا دی چې موږ د خپل وطن لپاره کار وکړو او زما د لوړ مقامات نه دغه خواهش دی چې زمونږ هیواد چې کوو غواړو په پښو ودرو هغه زراعت او هغه کان دی. د ولسمشر مې خواهش دی چې د معدن بخش باندې دوی کار وکړي، کادرونه وروزی او په رایستلو باندې کار وکړي. زمونږ شتمنی لرو ولې مونږ ته استفاده نه کوي؟ مونږ غریب هیواد نه دی ولې اوس مونږ په فقر کې ژوند کوو؟
احمدي صاحب، تاسو د نورو همکارانو خبرې هم واورېدلې، شما څه فکر میکنین کې د دې پروګرام کې شما الان آمدین د اینجا ای چه قدر مؤثر است؟
قبل از اینکه به جواب سوالتون بپردازم چند مسئله بود که همکارای ما در این باره روشنی انداخت. خود استخراج معدن یا مسئله ای که ما معدن خود استخراج کنیم فعلا در این شرایط فعلی که کشور دولت فخر است، اگر ما بهتر سر معدن خود یک استراتژی بسیار مشخص جور کنیم، هم از لحاظ تحصیلی و هم از لحاظ ایجاد ظرفیت ها، یکی از راه های بسیار خوب است برای کشور. در مورد از این که ما در این برنامه اشتراک کردیم، قسم کمکارای ما هم قبلا یادآوری کرد، خود ایجاد ظرفیت سازی و همچنان این که ما بتانیم با مو آخرین تکنولوژی که فعلا کشورهای پیشرفته استفاده میکنه، چه قسم خود با او تکنولوژی عیار بسازیم. ما از لحاظ تیوریکی اوقدر تفاوت نداریم با دیگر کشورها. درسایی که ما از لحاظ تیوریکی اینجا خواندیم عیناً همون درسایی است که فعلا هم در پانتون پلی‌تکنیک کابل چی در بخش اکتشاف معدن است و چی در بخش استخراج معدن است تقریبا عین درس است، کدام تفاوت خاص نداره. فقط از لحاظ کارهای عملی و از لحاظ کارهای لابراتوری ما بسیار تفاوت زیاد را می‌بینیم. وسایل که اینا در اختیار دارن ما تا یک دانش هم در افغانستان نداریم و رشته‌های انجینری بخصوص بدون کار عملی امکان نداره. اگر ما یک نمونه ای را از یک ساحه میاریم که باید بالای از او مطالعات انجام بدیم بدون مایکروسکوپ مجهز، دستگاه مشخص که در او رابطه است، اگر او دستگاه نباشه ما نمیتونیم به اون نتایج دقیق برسیم. همچنان در بخش استخراجی و مسائل دیگه ضرورتی پروگراما برای ما بسیار مفید است که ما بتانیم با تکنولوژی معاصر که استفاده میکنن. مثلا ما در بخش استخراج یک کار را که انجام میتیم، در بخش محاسبه یا دیزاین معدن بسیار کارهای ما با وسایل ابتدایی است. ما سافت‌ویرهای بسیار پیشرفته‌ای نداریم، اگرچه با بازش آشنایی داریم، اما امکان از اینکه ما سافت‌ویرها را به افغانستان به سیستم‌های خود نصب کنیم و پول بسیار گزاف کار داره. سی خاطر اگر همین زمینه برای جوانای کشور مساعد شود که بتانن برن از کشورهای پیشرفته بخصوص در قسمت بخش عملی هر رشته از این دیدن کنن، اونجا برنامه را آموزش ببینن و دوباره که میان امکان از این شبه کمی دستگاه یا را دولت یا مو کشورهای کمک کننده یا دونرا برای ما فراهم بسازه تا ما بتانیم خود ما مستقلانه در بخش پیشرفت و یا استخراج معدن خود به کار ببریم.
بله، زهی صاحب تاسو مخ یادونه وکړه چې مقامات و من جمله ولسمشر څخه تاسو غوښتنه کوي چې باید د جیولوژي او معدن سکتور ته ډیره توجه وکړي، اسکرین او مالداری ترڅنګ دا بل هغه سکتور ده چې افغانستان د خود کفایي په لور بیولای شي. د جیولوژي او معدن په برخه کې مخکې هم ډیر کسان فارغ شوي دي، ډیر انجینران فارغ شوي دي. اوس تاسو دغه وضعیت چې ګوري، کله چې تاسو یو محصل ته وایي چې افغانستان له طبیعي منابعو څخه ډک دی او سپړلو ته اړتیا لري او ممکن شاید تر اوسه پورې هم دغه منابع ټول مکمل نه وي کشف شوي، خو د تریلیون تریلیون ډالرو خبره ده، بازار څه رقم وویني؟ یعنی ځکه چې تاسو محصل چې کله تربیه کوي هغوی خو باید دغه یو ډاډ هم ترلاسه کړي چې چیرې زه له څلورو کلو یا پنځو کلو تحصیل وروسته فارغېږم، د ما لپاره کار شته ده. آیا اوس د دوی د کارموندنې په برخه کې دولت توجه زیاته کړې، یعنی دولتي د ادارو له لارې او که د خصوصي سکتور له لارې په آینده کې ممکن د جذب قوت په دې برخه کې ډېر زیات شي؟
مننه کوم. زمونږ د قانونو او جورجی پانځه تقریبا مستقل وزارت لري چې د قانونو وزارت دی. ولې خوشنۍ سره وایم چې دغه خبره مخکې یو ځل مونږ په بل مجلس کې یاده شوه چې کومه میتودولوژي د تدریس مونږ باید ولرو په غیر باندې کار وشي تر څو شاګرد په ښه توګه وکړي چې زده کړه وکړي. نو ما ورته چې یو مشکل همدغه دی چې کله زما شاګرد راځي صنف کې کینی، هغه چې کله وروسته ګوري چې زه پنځه کاله وروسته څلور نیم کاله وروسته زه فارغیږم په دغه بخش کې چې زه غواړم تحصیل وکړم نو دا اوس موږ کوم ماده نه لرو چې هغه استخراج شي که چیرې موږ اس معدن ولرو چې هغه استخراج شي د موږ څومره انجینران چې دومره کلو کې فارغ شي دا ټول تلانورو ته هم ضرورت شته نو یوازنی د محصلینو لپاره چې بیسله ناهیلي ده همدغه ده چې د قانونو بخش کې عملی کار نشته عملی کار نشته بازار د کار نشته موږ ډیر کوچنی کمپنۍ لرو چې د تازنی ډبرو کې اسفمنی ډبرو کې به کار لري ولغه د دې بسنه نشي کولای چې موږ کلنی محصلین چې کله فارغيږي هغه ټول د لپاره
هغه شته عملی کارونو ولې پل ټکنیک خو لابراتوار نو په هر فاکولټه کې د هر رشته لپاره مجهز هغه وخت چې نو استادان روسان او د پرنشوري ویتات په مرسته د پل ټکنیک چارې مختبرل کېدلې مجهز لابراتوار نو چې د لابراتوار نو هم یو څمرسته کولای شو ل محصلین سره چې دوی هدا اقل دغه پروسو سره یا چې دوی چیز دکړه کوي یو څه آشناسي آیا اوس چې دغه سیستم بدل شوی دی اوس د لابراتوارونو نشته چې تاسو له ډبرو سره آشنا کې د جیولوژي مختلفو میتودونو سره
کوم لابراتوار چې مخکې د پنتون درلود د تیشو جنگونو په وخت کې هغه هرڅه د بینه لاړل او ختم شو زمونږ د غینه کوم هیڅ لابراتوار هیڅ اثر هم نشته د لابراتوار ټول د جنگو په هغه کې هر سپیشل چور چپاول کې لاړل ختم شو لیول
په دې شپږ کلو کې
په دې رتون کې وخت کې شوی دی ډیر پنځه د لپاره لابراتوارونه جوړ شوی دي چې موږ د دغه کورګلم چې موږ د جیولوژي د پنځه خو خصن د دوه ډپارټمنټو اپډیټ شول د جایزای په مرسته موږ د لپاره نوې یو لابراتوار چې اوس پرې پرانسل شوی نه دی او څه ماشينو لا نه دی راغلی نو که چیرې ته دغه موږ امداهله لرو چې دغه څو نظرې فعال شي هغه ماشينونه چې کوم دوی وعده کړی چې څو راغلی او کوم کمبوت یې هغه جوړ شي زموږ د لپاره به ګټه وي زموږ د ماشينونو لپاره به ډیره ګټه وي زما ماستریا په کابل پل ټکنیک پانتون کې مال وسیده نو زما چې کوم لابراتوري کارنه و هغه ما په شخصي لابراتوري کې په بازار کې ماغه کړی دي ما تر سره کړی هغه تحقیقات نو که چیرته د دغه زمينه مساعده شي هم د استاد لپاره او هم د شاګرد لپاره د ماشينونو لپاره بدل یو لوی لاسته راوړنه وي چې د دې دونه وکړی شي په سایتوګه هغه خپل تحقیق سره کوي
ساده صاحب شما در بخش تدریسی مواد کې فعلا شما در اختیار دارین از مو مواد استفاده میکنین بازم به شکل کتاب است و ای از مو سابق مانده و یا در طول 16 سال کتابای جدید چاپ شده کتابای جدید تدریسی مطابق اون مو خواستهایی که فعلا افغانستان داره در عرصه کلکولیم یعنی کلکولیم کاملا جدید شده نشده و بیشترین مواد شما است چی استفاده میکنین؟ آیا از اینترنت مثلا استفاده میکنین یعنی؟
خب کتابایی که موجود از دپارتمنت ما اکثرا کتابا ها از سابق موجود بوده و چون که مفردات ما جدید شده و کوریکولم ما تغییر کرده و نظر به این کوریکولم باید که مواد جدید موجود باشه ما به لسان ملی خود نداریم بسیار کم است و ما دوچار این مشکل هستیم ولی
بیشتر ببخشین در سابق اکثر مواد تدریسی به زبان روسی بود آیا الان هم به زبان روسی از همون مواد استفاده
به زبان روسی موجود است و چون از همون زمانهای سابق موجود بوده و بعضی موضوعات است که جدید است یعنی نظر به تکنولوژی جدیده که و کوریکولوم جدیده که فعلا به پیش میبره میشه ما ضرورت به مواد جدید داریم و ما کوشش کردیم در طول انمی سالهایی که گذشته کوشش کردیم که از مواد و مدارک خارجی استفاده کنیم از کتابای خارجی به فرضاً به رسان انگلیسی بوده ما ترجمه کردیم بعضی مواد ترجمه کردیم ولی در کل ما مشکلات خود داشتیم که اکثرا کوشش میکردیم از اینترنت یعنی سایت های اینترنت ما بعضی مواد اخذ کنیم اینمی موضوع است که ما امرای پوانتونای فرض میکنیم پوانتونای آلمان و یا ایران و بعضی کشورهای دیگه که در تماس شدیم ما تقاضای خود کردیم در ارتباط با مشکلات مواد درسی خود و یک تعداد کتابا را بر ما فعلا از طریق جایزت خریداری شده و در دسترس ما قرار گرفته ولی ما مجبور هستیم که از اون مواد ترجمه کنیم و در دسترس محصلین را قرار
بله بکنیم. شکر یوسف صاحب ترازو هم ده پختنه تا چه ده هر مسلک لپاره یو ژبه پکارده انگلیسی خود نړیوال ژبه ده و ده هر مسلک اغا اساس جوړوي چون موضوع پولیتکنیک ده پولیتکنیک لپاره ده ژبه اساس روسی و ځکه چې روسانو جوړ کړی وو او ورسره نه هم ټول روسانو اوس چې دا ژبه بدله شوې ده. اوس چې ټول نړۍ ډیر مواد انټرنیټ ته انټرنیټ ټول د انګلیسي ژبې مواد دي، آیا د انګلیسي ژبې ته ډیر توجه کیږي او دغه تاسو استادان بل خصوص مثلا چې وکولای شي د نویو موادو څخه له نویو جیولوژي او معدنونو په برخه کې مثلا څه نوي اختراعات کیږي یا نوي میتودونه راځي بازار ته، له دې نو باید استفاده وکړي. آیا د انګلیسي ژبې دومره حد کې ده چې استادان د پولي ټکنیک تاسو وکولای شي چې له هغو موادو څخه استفاده وکړي یا په دې اړه باندې کتابونه تالیف کړي؟
هو، اول خو ترمینالوژي د ساينس، ټکنیک او د جیولوژي یو ده، یعنی که هغه چیرې په الماني ژبه کې وي، روسي ژبه کې وي او یا هم په انګلیسي ژبه کې وي، ترمینالوجی یو ترمینالوجی ده. اصطلاحات چې په جیولوجی کې کارول کیږي کولای شو د هغه اصطلاحات څخه په روسی ژبه کې یا هم په انګلیسي ژبه کې کسو په هولري ګټه ترې پورته کړو. نو په خوازه موږ ټول اصطلاحات اساس روسی ول، نو اوس ورو روان مخ په انګلیسي، ځکه زموږ کتابونه اکثره اوس مخزونه په انګلیسي ژبه دي. امریکایانو د جیزایت موسسه، المانانو او نور هیوادونو زموږ کتابخانو ته د انګلیسي ژبه کتابونه مرسته کړې ده. نو دا موږ سره مرسته کوي، زموږ د ځوانانو سره، محصلینو سره، استادانو سره، چې دغه ماخذونو څخه په انګلیسي ژبه ګټه ترې پورته کړو.
احمدي صاحب، یو چیز مطرح میشه در افغانستان، میگن که ما پیشتر به انجینیر ضرورت نداریم بلکې برای نیروی حرفوی ضرورت داریم، ما کارگر ماهر ضرورت داریم در تمام بخش ها، چی در سکتور صنعت، چی در سکتور جیولوژی اومدن، در تمام سکتورها. چی فکر میکنین که این سیستم یک انطباق پیدا کرده در افغانستان؟ یعنی
اول خود جز عمده است که ما باید بسیار کادرهای ورزیده داشته باشیم. اول بفهمیم که خود ساحات که یا سروی دقیق و مطالعه خوب از بخش تفحص و اکتشاف در معدن داشته باشیم، بعد از او ارزیابی کنیم که این معدن ما به استخراج قابلیت استخراج داره یا نداره، بعد از او بیاییم در بحث کارگری. اگر ما نیاز میبینیم که معدن ما با در نظر داشت لزوم دید بازار، یعنی تجارت مواد معدنی ما بسیار خوبتر پیش میره و ما نیاز داریم به کارگرهای حرفه‌ای و ماهر در این بخش، ما میتونیم با ایجاد انستیتوتی که بتانیم کارگر حرفه‌ای را در اون ازش فارغ بتیم.
یکی از بسیار احمدی صاحب، میگم شما میگین وقتی که ما اگر مطالعه بکنیم که نیاز داریم نه نداریم، در آینده ما نیاز خود داشتیم، به خاطر اینکه اگر افغانستان به طرف صلح و امیدوار هستیم که به طرف صلح بره و یک صلح پایدار در افغانستان مستحکم شوه، معدن اولین بخشی است که بیشتر جلب توجه میکنه و سرمایه‌دار خارجی هم اگر میخواد در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنه شاید بیشتر در بخش معدن باشه. ما شاهدش بودیم در 16 سال ما کارگر حرفه‌ای در بسیاری سهانه داشتیم، کارگرای پاکستانی در افغانستان بازار کاملا گرفته و در این بخش اشد ضرورت است. اگر واقعا دور اندیشی داشته باشند مقامات ما و کسایی که مسئول هستند، باید توجه به این بخش بیشتر شو.
در مسئله نیاز بخصوص در استخراج معدن ما دو حالت داریم. ما روز که یک معدن استخراج میشه ما نمیتونیم به این روز باید بیاییم. زمان که یک معدن استخراج میشه از لحاظ وصول انجینری یک مرحله به نام مرحله طرح‌ریزی یا دیزاین معدن است، که اگر یک معدن را ما امروز بخوایم طرح کنیم، یک معدن که با قدرت تولیدی بسیار متوسط استخراج شوه، حداقل 4 سال یا 5 سال کار داره تا با مرحله بهره برداری از استخراج برسیم و بعد از اون بالاخره به مرحله از این که ما مصارف قبلا انجام دادیم باید بیم. زمانی که ما اقدام میکنیم به خود طرح معدن، یکی از جزء اساس طرحی است که ما باید آموزش کارگرای فنی و حرفه‌ای در بخش‌های مختلفش، چون تنها استخراج معدن بخش‌های خاص خود داره، بخشی که مربوط به ترانسپورت مواد معدنی است، بخشی که مربوط به کندنکاری است، انتقال تجهیزات است، انبارکاری احجار بیکار است و بخش‌های خاص تکنیکی که است. یعنی می‌تونیم ما در جریانی که برای معدن طرح مشخص جور می‌کنیم، در زمان از این تا که به کار عملی آغاز می‌کنیم، یکی از بخش‌های کارمایی است که آموزش کارگرای حرفه‌ای است. زمانی که طرح معدن هر کمپانی که می‌خواد کار استخراج انجام می‌ده، اما شرطی باشه که باید کارگرای حرفه‌ای از خود کشور باشه. بعد از اون میتونیم مازی ظرفیت هایی که ایجاد کردیم، میتونیم با اینده خود ما با ایجاد مکاتب مابخش مادن میتونیم بسیار خوب ظرفیت با بخش انجینیرای که هم بخش انجینیر است و هم کارگر حرفه‌ای، اما در شروع باید ما بسیار استراتژی واضح و مشخص داشته باشیم که ما اگر استخراج کنیم معدن از کدام معدن شروع کنیم، با کدام معدن ختم شویم. ما اگر بخوایم معدن مس عینک فعلا استخراج کنیم بسیار مشکلات داریم، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ قرارداد و هم از لحاظ بازار که فعلا خود سنگ معدنی مس داره و یا اینکه موضوع کدام مواد فلزی دیگه در مس وجود داره. شاید با هم واضح باشه که همیشه میگن معدن مس است، در حال کنجا معدن پول میتال ما چندین نوع مواد معدنی دیگر در اونجا داریم. با تیم موضوعات بسیار خوب مطالعه شد و بعد از او به نتیجه بسیار خوب میتونیم برسیم که از کدام معدن خود شروع کنیم. مثلا ما زیادتر طرفدار هستیم که ما از مواد معدن بسیار خرد خود شروع کنیم، اگر کدام اشتباهات میکنیم و معدن خود بکنیم. اما این نه که ما بریم از بسیار معدن کلان دفعتن شروع کنیم، نه یک استراتژی مشخص داشته باشیم، نه بازار ارزیابی کنیم، نه نیازمندی را ببینیم که برش هست یا نیست فعلا در داخل کشور. آیا بسیار سوالای مطرح میشه، ما مثل استخراج میکنیم کجا پروسسش در کجا میشه، وقتی پروسس کنیم میره بالای کی بفروشیم، کجا انتقالش بدیم، در چی شرایط. این مطالعات بسیار عمده کار داره تا به مسئله کارگرا و یا برسیم.
مشکلات که شما یادآوری کردین شاید زیاتر از او باشه. زاید صاحب چه در خپل بحث زیات سره لرن کو مخکې موضوع له چه راتن کې نسل ته تاسو په یو ډیر مهمه برخه کې د افغانستان روزنه ورکو یا واغر اغوی روزی او هغه هم د جلجو ماتن په برخه کې، په دې برخه کې څومره تاسو امیدوار یاست چې چیرې افغانستان د سولې په طرف باندې لاړ شي، په افغانستان کې وسول ټینګ شي او یو سمه اداره منستر شي، د سکتور په افغانستان د خود کفایت په لور بوزي او دغه نسونه چې تاسو د سکتور لپاره روزی ایا دغه کافي دغه الټیاوی پوره کې چیرې یو دم د قانون د استخراج پروسه شروع شي.
مونږ خو الله چې درس ورکوه هیلم داده چې مونږ به د وطن لپاره خدمت کوو او بل اخره به یو ورځ راځي چې د دې وطن لپاره به زمونږه محصول او زمونږه وطندار به دومره مینوال وي چې د خپل وطن لپاره به قرباني ورکوي، خپل وطن بل اخره به جوړ کوم، غبل لار هم نه لرو. خپل محصولونه ته همیش دا د درس په څنګه ورته د هیله ورکړي چې هیڅ کله به بعد مونږ نه امید نه شو. کله ستاس کوم اداره ته ځي نو زما تاسو نه حوال خوښ دی که هر اداره کې کوم مسلکی اداره ته ځي او که غیر مسلکی کې تاسو ورځ واخلي، نو تاسو به وزنه هغه چې زه تاسو نه خوښ لرم هغه د خپل وطن سره به مینه لري او صادقانه کار وکوي. نو کچیرته زمونږ په راس کې دا څه څوک پیدا شي چې د ملک واقعي درد ورسره وي او په خپل ملک باندې دردمن شي، زه دا امید لرم چې بل اخر به زمونږ وطن له دې حالت وځي او زمونږ وطن غریب وطن نه دی.
ساده سره یکی از وجایب یک استاد که در برابر محصولین استاد میشه و در صنف ای هست که تا جایی که ما خود ما تجربه کردیم که یک روحیه ملی را برای محصولین میته و بالخصوص در شرایط کنونی که اکثر جوانان ما از وطن فرار میکنه و میره به کشورهای خارجی، در این قسمت آیا استاد میتونه که جلوی یک محصول بگیره که در کشور بانه و در آینده برای زمین خاک و وطن خود خدمت بکنه؟
خب یک استاد وظیفش تدریسش به مو صداقتی که داره با صداقت تدریس خود پیش میبره و ولی تا جایی که امکان داره یک استادی که خودش احساس مسئولیت میکنه در مقابل امو محصول و در مقابل جوان کشور، بعضی موارد اظهار میکنه که یعنی تشویق میکنه یک محصول به درس و به تدریس و به تعلیم و تحصیل کوشش خود استاد میکنه، منتها شرایط مملکت ما قسمی است که شرایط جنگ است، شرایط نارامی است. خب امو نارامی باعث بعضی مشکلات ها میشه، امو احساسات که یک فرض میکنیم شاگرد داره و محصل داره بوده برای هم میزنه. ما نظر ما و پیام با محصلی که زیر دست ما تدریس میکنه
یا جوانان در مجموع
تحصیل میکنه ایست که وطن خود ترک نکنن به هیچ صورت، یعنی کوشش و سعی و تلاش خود بکنن تا اندازه آخرش که این کشور ما ضرورت به نسل جوان داره، ضرورت به امو استعدادهای خوبی داره که باید تولید جامعه شود.
تشکر. بله ساده سپر تاسو ده زوانانو پر برخه که کم پیام داری؟
ده زوانانو ده خواهمیش زمونگا لکه سن که من ده خواهش ده خپل محصیل نکره اوس با ده زوانان چه زمونگا غاقه روی دوگونم ده هیلم داده چه ده وطن ده پاره باید کرک هزم ولرو او بلاخره بمونگا کامیابیگو.
یه بلا موضوع چه دیر مترکی گی کل چه دیو استاد لاقتصادی پلاوه خودکفا نوی یا پا اصطلاح اقتصادی خی نوی نشکا ولی چه محصل دستم تدریس ورکی کراسو داغه موضوع لاقتصادی پلاوه تاسو تامین نیست داغه تنخوا یا ماش تاسو در کول کیگی چه پتنکی نور کارون اونه که، یعنی پا دیمانا یوازی و یوازی علمی برخه ته تاسو توجه ډیر کوي کچری پسند کې دريږي ماسله درته ورکي او لغه ورسته نور د خپل علمي یا د علمي پوهې د ذاتو لپاره نور وخت پغه باندې تیر کینه دا چې پسند کې یو بل کار مخته یو څه چې هغه حصہ سره مسلک سره اتړاونه لري
مننه از مونږه د ځوانان اکثر استادان چې کله دلته پنتون ترাজি او په کادر کې شاملېږي دوی تبا چې کله کادر کې شاملېږي دوی نور ځای کې مخ خو پوسټونه کې کار کولای شي قرباني ورکړي د غیوج نه چې هغه مثال د ډیر ماش لري چې کیدای شي د یو میاشه ماش د نیم کال د پنتون د استاد ماشي هغه قرباني ورکړي هغه پرې خې دي راغلي دي ډګر تر راغلي چې خدمت وکي نو دوه بش کې زمونږه هیلم دا چې زمونږه ماش په دې اندازه مونږ نه وړ چې صرف هغه زمونږه اولی ضرورتونه ور باندې رافه شي د خپل ماشومان او د فامیل زړه طرف شي مونږ نو اضافي ماش او پیسو سره مين نه د زمونږ مين د وطن سره د زمونږ مين د خپل وطن د بچانو سره د ترڅو په سوکاله و آرام ژوند ولرو
بل ځای سره مننه احمد صاحب شته شما چیز میخواستم بگویم
یک موضوعی را که با جوانای کشور میخوایم که دای بار عقب بزنم این که ما باید در بخش معادن خود بسیار باید فعال باشیم فعال به این مفهوم که باید آگاهی بسیار پیدا کنیم و از مقامای زیرب تا میخوایم که در این زمینه جوانا را زیادتر همکاری کنند هر قدر که ما در بخش معادن خود شفاف باشیم به موقع خوبتر به نتیجه میرسیم بله.
د کابل د پولیټکنیک د پوهنتون د جیولوژي او قانونو د پوهنځي استادان سید عزیز سادات عطاو الله یوسف زیامن الله زاهد او محمد تمیم احمدی ول کغوړی دا بس په بشپړ توګه بیا هم واوریدي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام پام دې سره دا خبری خبرونه هم پاته ورسیده زنوریاس نوری له تاسو جوړه غوړم خو مایکروفون خپل همکار فرشته نگار تاسو پرم فرشته جان تر اغلاست
تشکر زنده باشین نوریاس نوری زنده باشین بحث بسیار جالبی بود